سلامونه ستړي مشي وخت په کابل افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورځو د نن ورځې تازه خبرونه باندې پیل کوو. په کابل کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالویاند عبدالمتین قانې رسنیو ته په یوه استول شوی بیان کې دا پیښه تایید کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
متاسفانه چې چاودنه نن مازدیګر د سلمان په درک سره کې شوی دی، نو د دې تایید کوو. البته جزئیات وروسته به شریک کیږي.
په عین حال کې شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د کابل ښار په دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې. د شاهدانو په وینا دې چاودنې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د لبلې خوا د کابل په شهر نو سیمه کې د ایمرجنسی روغتون ته د څیرمې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته هم وویل چې دوی د روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اونتونبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه رئیسه سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي چې قطر تر رسیدلی دی او ډیر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بیلابیلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په یو دیرشمه نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دی قطر ته رسیدلی دی او ډیر ژر به افغان میرمنو او نارینه و کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځلې افغانستان ته ګڼ سفرونه وکړل او هر لیا د طالبان حکومت له بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. د طالبانو ستره محکمه نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سید خیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. ستره محکمه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د درې کسان په یو کال حبس او نه دیرش درو او څلورم په دوه کال بند او نه دیرش درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلی چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې کنه. طالبانو پر افغانستان کې لکوه منیدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولې دي. همداراز یو شمېر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږ اورېدل شوی دی، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایی مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغه بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه فرشته سحاق استاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې بس مونږ همکاره د کابل د چاودنې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي او دغه ترڅنګ د ښځو د حقوقو یو شمېر افعالان وایي چې د امنیت شورا په راروانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریځ ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخی د طالبانو په وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
بل خوا یو شمیر خیریه بنسټونو محصولین وایي د افغانستان اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي.
وضعیت د بندشونو سیاسي دي، متاسف انا ته دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
د کابر په ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې، د کندهار په ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده، او اماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې.
وړاندې نور مطالبه هم شته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل د دالمان سرک د یوې 14 راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړي ده، خو لای نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې اړه په ټلیفون په لیکه زموږ همکار فیروزه عزیزی را سره ده، غینه به نور جزئیات وورو. فیروزه جان ستړي مشه، که د پیښې په اړه نور جزئیات مونږ ته راکړي.
بله، د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې دا پیښه رامنځته شوې ده. البته دا پیښه د کابل ښار د دارلمان سړک کې رامنځته شوې، خو دغه سیمې اوسیدونکو او د کابل البته د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته چیرمه شوې، او د بریدګر هدف هم د طالبانو د حکومت کارکونکو او په دغه کې د طالبانو د حکومت دی او چارواکي موټر هم په نخښه وای دا څه دي تر اوسه خپل طالبانو نه دی تایید کړی، مګر دا اوس چې تاسو سره د ټلیفون په لیکوم داسې عکسونه مې تر لاسه کړل د سیمه اوسیدونکو نه، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د زینو سرچینو نه چې په دغه ښکاری عکسونه د سیمه وضعیت ډیر بد ښیي. البته مرګزوب له بلواړه کې چې خي امدارنګه په د کابل ایمرجنسي روغتون ته نږدې خلکو سیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې دا وویل چې دوی په امبولانسونو اوس د دې شاهدان دي چې مړی او ټپیان د روغتون ته ورانتقالوي، او وضعیت ډیر ګڼګونه ده په دې سیمه کې.
فیروزه جان، د مړو ټپیانو د شمیر په حق لاله تر وسه څه راپورونه شته وکنه؟
رسمان د طالبانو حکومت په دی اړه څه نه دی ویلي، که څه هم از دوی سره په تماس کې هم تر اوسه دوی موږ سره د دشمیر دقیق څه نه دی شریک کړي. حکومت اکسونه چې ما تر لاس کړی دي او د سیمه اوسیدونکو سره مې خبرې کړې دي، داسې ښکاري چې ښایي له 15 نه زیات کسان پکې مړه شوي وي، خو دا وروسته به معلوم شي چې دقیقا شمیر څومره دی. مګر د سیمه یا د مغې 14 د ځای وضعیت ډیر بد ښکاریږي، حتی د ټوټه ټوټه انسانانو یا د دوی د غوښو بکسونه ماتره رسیدلې دي. البته په دې اړه وایم چې د سیمه اوسیدونکو وایي چې د پیښه دقیقا د کابل وخت باندې 15:00 دقیقې رامنځته شوې ده.
ډیر زیاته مننه له جزئیاتو فیروزه جانې. فیروزه عزیزي زموږ همکار و چې په کابل کې د وروستي 14 پکلې مونږ ته راپور راکړ.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للو بخالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غواکې تاسو کولای شئ ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې واوري ورزو د خبرونه نور راپورونه ته ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي روزوا اوتونبای و د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پانی په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانانو په اړه خبري وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریز واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوری نظام د ولسي جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وسته دې وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاکله باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکله باندې دیم کوایس تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما په اند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تمه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخی د طالبانو په وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د خزو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او ان خپل غږ هم اوچت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په دې قانون انتقاد کړی و او خبرداری ورکړی و چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. که څه هم طالبانو د یوناما په غبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره د پریکون اعلان وکړ، خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په یوې خبري غونډه کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند اندېښنې نوې ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو افغان مېرمنو ته د غیدا د منلو نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیا هم خبری مجلې ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 500 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیره خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان وسنې او اقتصادي شرایطو ته په کتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې ډېرې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې، طالبانو په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو په ګډون 15 دفترونه تړلې دي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې درې خیریه بنسټونه، یوه ټولنه او د یوې شورا او دفترونه د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړلې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 34 بنسټونه چې په ټکو یې 13 خیریه بنسټونه، 15 ټولنې او یوه شورا پکې شامل دي ارزولي دي. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وي، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سرغړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نومونه نه دي ذکر شوي، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یا په احزاب کې اوس خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت د بندشونه سیاسي دي، متاسفانه هلته دا مشکلات شته. څوک د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر څلوېښت کلن انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان، کونډې او بې اسرې کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه. افغانستان کې کله هم دغه سخت حالات راغلي په هېوادوالو چې طبیعي کوم پیښې وي، هغې په پایله کې هم په ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کړه، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کړه.
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا مجلې په دې برخه کې به په نړیوالې موضوع باندې وغږیږو. په اسرائیلو کې بي ساري اعتراضونه د دې په اسول چې بازارونه او لارې بند شي او د ژوند په نورو برخو کې ځنډ راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمته او لوجل کې دوه وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څو پاتې برمته خپل کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع نور جزئیات به زموږ همکار راکړي.
د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسې د اسرایل لار کوڅو ته راوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کښیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنجشنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلي او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس نارې وهلې او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپل کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. ده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تل ابیب په څیر د ګڼ میشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول. خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرائیل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرائیلي رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرائیلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرائیلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
له خبرونو ور اخوا
وسهم د کندهار ولایت نه راپور لرو. د کندهار پر ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي. په دې اړه لسی مناسب همکار راپور چمتو کړی تاسو یې ووري.
ډنډ او پنجبای د کندهار هغه ولسوالی دي چې د ګڼو کرنیز ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامدار وچکالۍ له امله کم سوي دي. دا غی ګل پنوم د کندهار د ډن ولسوالی یو کربندګروي په ځمکه کې د دوی خواري به نتیجه ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای شي ډېر ځمکې په لږ اوبو سره خړوب کړي.
دا غمزه کې چې موږ ډېر پستړي ډېر پخته یو خواري آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ وبم پر لګو یو موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن لږ دی. موږ خواري په کارو دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستړي دی. موږ زمیندارم ګرځ ستړي یو د خپل ملک سره یو بیزار دی چې ستړیا وي مدیر چې وبم سره پر لګو یې په دغه برمی دغه د ولی وبو چې په ورکه مو تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصلي کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
نو اوس موږ دا ځکه ګرځ تروبي او خوږې او د غدې او بو برمه دوا انچ دې دون ځای نه پوبېږي. نو چې دا کاری د موږ سره وکي وار بس موږ دا ځکه یو څه اصل وکي دا انسانان وي سپر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په زمیندارو مصرف نه ور جوړي. موږ ځکه ګرځ دا نه آباد او نه جوړي دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنیا او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې اوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابع او امریت سرپرست فضل الله وای په ډنډ او پنجبای ولسوالۍ کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکه سروي کړي او غواړي د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د ځمکه سطحه او خاورې اصلاح کړي ترڅو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزک چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او 1500 جریبه په پنجوای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره 1500 جریبه چې دا غې په ډنډ ولسوالۍ کې دا کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه ست چې ورته اصلاحات ته اړتیا لري. او د دې ډول ځمکې د ستی او خاورې اصلاح په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500. تاسو وس کولای شئ ازادي رادیو په سوشل میډیا فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې فالو کړئ او خپل وړاندیزونه او خپل سوالونه هلته موږ سره شریکولای شئ. او تاسو وس د واتس اپ لاره هم موږ سره خپل وړاندیزونه او سوالونه شریکولای شئ. ازادي رادیو وس د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لاندو سپو 19:25 او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه وروستي راپورته د خوست کار مساحت کوچنیوالي او د زینو سړکونو او لختي خرابوالي د دې خار اوسیدونکو لستونز سره مخامخ کړی دي. خو بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د خاروالي مسولین بیا وایي چې دوی سه کال لپاره 23 پروژې پلان کړی دي. په دې اړه زموږ د همکار راپورته وکړي.
د خوست خار په دونه یو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره لدې چې په دې وروستیو کې د خوست خار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوی، خو تر اوسه هم د دې خار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د خار فضای ګرجه نه کړی ده. خوست خاروال بسم الله بلال مشاد راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرځخ پروژې پلان کړی چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول ان شاء الله په کوم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي چې تقریبا ساکل موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې. په ان شاء الله تعالی ته امید شته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د خاروالۍ د ودانیز چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړي پروژې ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي او وخت په وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست خار کې و دایمي ستونزې داده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په خار راځي او د اساسي قانونونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست خار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژه چې د خوست خار د پر ډېره مهمه ده، ځکه چې دا سرکونه چې دي دا خپل داس دل کې په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو د په خاطر دا سرکونه چې جوړ شي یا دا پروژه چې تکمیل شي خوست خار به ډېر پراختیا وسره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په خار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د خار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه خاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل ویل
موږ د وچې میوې دکان دی، موږ ډېر به سره په مزاحمت او بېخي به سره په تکلیف وو چې موټار به تېز تلو یا ګردونه به کړل. موږ ډېر به سره په تکلیف وو چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه. د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نستونځ نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړول ډېر رش به او ماشره نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېر سنتیا برابر شي. خلکو په زدنه ډا وخت تک اورا تک پایل کی.
سره لدې چې په ورستیو 12 کې په خوست خار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست خار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې خار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او خاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونی او راپورونه په ازادي رادیو web.web پانه کې ولولي. زمونږ د خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیدي. په سټوډیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی، هغه به وړاندې تاسو سره مل وي. خراغلی فیضی صاحب،
تشکر.